څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. په دې خبرونه کې به له پاکستاني چارواکو سره د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام، د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په نګورنو قرباخ کې جګړه لا سخته شوې ده. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه تل دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلې چې دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچی ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچی ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسالو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو هغه اصلي بحث ده. اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی که څه هم رسمن نه وایي چې لانجمني مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقې له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت. هغه زیاته کړې متحجره او تیاره فکر ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي، خو د ده په خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کېدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو ته لاسرسی په نړیوالې ورځې کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاد شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید کړی و چې د ده په خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورن کړی چې د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رويټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه اداره رد کړي او به اساسه بللی ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمه نګورنو قرباخ پر سر نن د دویم ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپور نه ورکول کیږي. په نګورنو قرباخ کې یو جلا غوښتون کې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بریدونو کې 300 زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې 6 ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دوی مورځې په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړي. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي ځکه د خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین په یورختون کې وو. اروپایي متخصصینو ویلي ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري ماده په واسطه بي صدا شوی وو. ناوالنی وروسته له هغه د اگست په 28 روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بي صدا کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی تیرونه یې له روغتون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویورک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوې ده او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ په همدې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویورک ټایمز راپور جعلی بللې ده. هغه ویلي د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول به خصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کړي او کینیز دي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د ورستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په 14 کې د امنیت ورستۍ حال درکو.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 18 نفر ټپیان دي.
پناره والو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په دوه منی مای کې خبريږي. زموږ راګل آزادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د کابل استودیو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل سیب. عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلان کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلان کې دا هم راغلي چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته عبدالله عبدالله سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بله تکل سیب
ډېر زیاته مننه. اجمل تورمن له کابله د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارس د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره یې اسلام آباد ته تللی دی.
دا پر دې پر لری چې پاکستان څنګه صادقانه همکاري کوي، په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامی چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادونو مهمه پر هغه باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
تاسو اټکل څه دی چې هغه څنګه چې تاسو وایي چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوي چې هغه همکاري چې لازم ده وبې کی؟
څنګه په دې شک نشته چې پاکستان به وګوند همکاري چې دولت افغانستان یا راشد عبدالله لري وګوند به ونه کی، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وسلو په حالت کې زفید کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غنی پاکستان سره ډیر اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلود هغه ورته تر حد پر ډیر حد لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدل نورسته د دې پاکستان کی پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی،
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدل کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لوی پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره، یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده.
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دې څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تم او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده؟
د افغان چارواکو سفرونه ته پاکستان ته په خواکیم یعنی موږ ډیر واضح پیغام د ځان سره لرو، موږ ډیر واضح ستزنی غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله څنګه د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سوله باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره وړي هغه ډیر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربان ته غاړه کړیږدي او کې نه یږدي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کوم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چون پاکستان خپل ګټې د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوسی چې تیر کلونو ته د تلو لار نسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غاک آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي. خغلی پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نو موري زیاته کړي د سولې بهیر به لستونزو ډک وي، خو کچېری باور نه وي څو ځله بستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي. خو طالبان به وایي چې دوی له امریکا سره خپل تعهداتو ته ژمن دي. د دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د ناټو د ملکی استازي د خبرو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبرې دواړو لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نو موړی د خبرو وروسته له هغه کوي چې تیرونی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت سالی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې د په ډېرې حوصلې او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
خغلی سالی ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو لولوري تاوتریخوالی کم نسی او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنگ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامدار سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قومندان نن سهار ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه په شاتم بولیدي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي.
بیا تهاجمي عمله کړه او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتی او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه یوشت نفر او طالبان وژل شوی دي او ولس نفر ټپیان دي نور بیرته په شاته شوی دي.
بل خو بیا د یادی ولسوالی امنیه کمانډان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلاک ماسره کړي او افغان ځواکونه کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی امنیتی پوسټی چې لسګونه افغان سرتیری پکښ کې میشتي ماسره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازانی ولسو وسیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یاد سیمو پاکول له وسلوال طالبان څخه ګرانه خبروي. کریمی دغه راز زیاتوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. نوموړي له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیر ورواستوي او هوایي ملاتړ دې ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسرې هم نن لسمه ورځ ده. د ارزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار د غراز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډیر ژر بالته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې، خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کله مخکې د پکتیا ځای چارواکو د جنی جرمونو په ځنګړې ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټرسایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی، خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې زیاته کړي. اد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټرسایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه، بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټرسایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټرسایکل یو ځای ته تلو، بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مور واچول، هر ځای ته پرې رسېدای شوی. خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اد محمد په څیر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټرسایکلونو کار اخیست، خو اوس له دې وسیلې کار نه شي اخیستلی. په موټرسایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټرسایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي،
تقریبا 45,000 ډالر سرمایه بنده ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټرسایکل بند دي. دلته تقریبا 15 دکان دي موټرسایکلو. هغه ټول هم چې نن دغه رقم ډک دي، ټول سرمایه بس دغسې ولاړې دي، د چا نه پور تللی، چا قرض ده، موږ ته ډېر غټ زیان اوښتی ده.
د پکتیا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي دغلته یې په موټرسایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامي شورا د پرېکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړې په اساس باندې کیږي. که چیرته وی لازم وګڼله د ولستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره کوم مشکل نه لرو، په هغه ورځ باندې به خلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټرسایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول، خو د کار د امنۍ او د ترور پیښې کم نه کړي، بلکې هم نه امنی زیاته شوې او هم د خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلونو کار اخیست زیاته شوې دي. د پکتیا د ولی له ویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټرسایکلونو بندیز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې.
دغه موټرسایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې راښکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټرسایکلونو کار اخلي نه ده معلومه، خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4,000 موټرسایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
عبدالولی شفتان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله دي چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خدا د چې هېڅ دغه نهنسي د لاس پهیله تختکو په لرګوو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
ملتان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کیما. په ملتان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د ملتان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطح باندې سري سیوه شبکه د افغانستان لرو، او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي، او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام هم دغه دی چې اول باید ورباندې وسي، بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي، دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید ورباندې وسي، بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسی هم کوم نظر لري، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لري، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1918 شمېره خپل نظر ولیکئ. مکتر رسیږي موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو لاره لوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګید او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بې سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبري آژانس ډی پی ای یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر 300 زیات کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یوه سوځېدلي کام څخه خپل عمده قلمرو ته لېږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې یې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د روانې پنجشنبې یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتی پی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 300 ډیر کسان دیره وو. کاراتی پی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلي سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2300 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د سهار له اوو د ماښام تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د ماښام له اوو د سهار تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې